و هم مردم را به فعالیت فیزیکی تشویق میکنه که برای مغز مفید است.
د تاجکستان چارواکی وایي د 2015 کال په شپږو میاشتو کې امنیتي ځواکونو له افغانستان سره پر پوله له وسلوالو قاچاق کوونکو سره لس ځله جګړه کړې ده. انټرفاکس د تاجکستان د نشه یي موادو د کنټرول ادارې د مشر ظفر سمت په حواله پرون سه شنبه دغه راپور ورکړی دی. خبر کې راغلی د دغو جګړو پر مهال څلور تنه افغان قاچاق کوونکي وژل شوي او دغه راز تاجکستانی سرتیرو 1492 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د تاجکستان چارواکو ادعا کړې چې افغانستان کې د نشه یي موادو کرکېره زیاته شوې او د مصنوعي او نورو نشه یي موادو لابراتوارونو فعالیت پکې زیات دی. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې ویلي چې د نشه یي توکو او دغه راز د نشه یي توکو قاچاقورونکو سره مبارزه په لومړیتوبونه کې ده. په خاطر د تحلیلګرانو شبکې ویلي و چې د کوکنارو کرکیله له جنوبي ولایت هلمند نه بدخشان ولایت ته تبدیل بدله شوې چې هلته له تاجکستان سره ګډ سرحد هم لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د تهران او واشنگټن د اټومي خبرو د بیا پیل لپاره هیڅ کومه ځانګړې برنامه نه ده تنظیم شوې. عراقچی پرون سه شنبه د اسرائیل ایران د 12 ورځنۍ جګړې د قربانیانو د یادغونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. د ایران او متحده ایالاتونو مرکچانو سږ کال یو اټومي تړون ته د رسیدو په هدف 15 پړاو خبرې وکړې. خوش په غم پړاو یې چې مسقط کې پلان شوی وو پر ایران د اسرائیل لبریدونو وروسته لغوه شو. د ایران او اسرائیل لبریدونو پر دوام د متحده ایالاتونو ځنګړو جنگي الوتکو د ایران درې اټومي تاسیسات فوردو، نتانز او اصفهان په نخښه کړل چې د چارواکو په خبره په بشپړ ډول لمنځه ولاړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که مسکو په لاسو ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو او د غراز نورو اقداماتو سره به مخامخ شي. ترامپ د سیشن بي پورز له بریتانیا څخه واشنگټن ته پلار په الوتکه کې خبريالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بایو باندې د روسي د بندیدونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. هغه ویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د کورنی تیلو تولیدات زیات کړي. د دریو کرونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسي په اوکراین برید کړی دی، خو تر اوسه دغه جګړه روانه ده. او د روسي په ختیځ کې کامچاتکا په وزمنن چهارشنبه د ریختر په کچه 8.1 درجه زورورې زلزلې ولړزوله. د دغه زلزلې له کبله د روسیې په لری ختیځ کې سونامي یو خرګوټی زپلی او د جاپان او متحده ایالاتونو په ساحلي سیمو کې هم د سونامي خبرداري ورکړل شوې او له خلکو د تخلیه غوښتنه شوې. اسوسییټډ پریس خبري اجنس ویلي چې زلزلہ کې څو تنه ټپیان شوي او ګڼ شمېر خلک تخلیه شوي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. امریکا د یمن لپاره د القاعده شبکې پر مشر لګول شوې جایزه 10 میلیونه ډالرو ته پورته کړه. افغانستان کې لک تر لګه و خبريالان نیول شوي، لامل یې څه دی؟
کور هدف دا دی چې د رسنیو له طریقې د خلکو غږ خاموش کړي او دا کوم ډیر کمزوري رسنۍ فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي.
د ځوانانو د بې احتیاطۍ له کبله ترافیکي پیښې وروستیو کې ډیرې راپور شوي.
یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالي له امله د غاډي کنټرول وتلی و. د سړک څخه لاس متره لري.
او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روسیې ته د تعرفو او نورو اقداماتو خبرداري ورکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. امریکا د یمن لپاره د القاعده شبکې د مشر په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره تاکل شوی انعام 10 میلیونه ډالر او تل ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرونته ویلامه کې ویلي چې دا انعام د هغو کرا اطلاعاتو لپاره دی چې پر بنسټ په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد بن عاطف ال الوقی پیژندنه وشي یا یې ځایګای معلوم شي. دا چې د القاعده شبکې دا مشر څوک دی او بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې پر نورو کوم مشرانو باندې جایزې اعلان کړې دي تفصیل به له سنا کاکړه وورو.
د امریکا متحده ایالاتو په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد ابن العاطف الاولقی په اړه د اطلاعاتو ورکولو لپاره انعام له شپږ میلیونو څخه لس میلیونه ډالرو ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د جولای په 9 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی د عدالت لپاره انعامونه د پروګرام له لارې شوی او هدف یې د اولقی د کره پیژندنې او استوګنې د ځای معلومول دي. اعلامیه کې چې د دغه وزارت د ویان د دفتر لخوا خپره شوې راغلي، سعد ابن العاطف الاولقی په 2023 کال کې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې مشر وټاکل شو. له هغه مهال راهیسې د متحده ایالاتو او متحدانو پر وړاندې بریدونه طرحه کوي او مشري کوي. نوموړی دغه شان په یمن کې د امریکایي وګړو د تښتونې په قضیو کې هم ښکیل دی. ایرامیه کې دا هم راغلی چې اولقی څو ځله په ښکاره ډول له دې بریدونو ملاتړ کړی او په عربي ټاپو وسمه کې د القاعده د مشر په توګه سیمه ییز او نړیوال امنیت او جدي ګواښ ګڼل کیږي. په دوام کې دا هم ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره نامونو د پروګرام له لارې د ابراهیم البنا د پیژندنې او ځای د معلومولو لپاره تر 5 میلیونه ډالرو پورې انعام او دغه شان د ابراهیم احمد محمود القوسی په اړه د ورته معلوماتو ورکولو لپاره تر 4 میلیونه ډالرو پورې انعام ټاکلی دی چې دواړه د القاعده د مشرتابه غړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو هغو کسانو چې په دې برخه کې معلومات لري غوښتي چې له دې بنسټ سره اړیکه ونیسي او ټینګار یې کړی چې د معلوماتو ورکوونکو هویت به پټ وساتل شي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهری د 2022 کال د جولای په 10 د امریکا د بیبلوټه الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو او تر هغه وړاندې بیا د دې ډلې بنسټګر او رهبر اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په 2 د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبت آباد کې ووژل شو. که څه هم د امریکا ملي استخباراتو ادارې په خپل کلني راپور کې چې د 1404 هجري لمریز کال په عمل کې خپور شو افغانستان د خپلو امنیتي ګواښونو له لسته ایستلی، خو له دې 2 مخکې بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی و چې طالبانو القاعدې ته د پناه ځایونو، اډو او روزنیزو کمپونو اجازه ورکړې. په راپور کې راغلی و چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فت الله، شهرنه او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي او مشران یې د سرپل، کنړ، غزنی، لوګر او میدان وردګو کلیوالي سیمو ته انتقال شوي دي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته د افغانستان په خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي د عدالت لپاره نمونه پروګرام چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیکو امنیتي خدمتونو لخوا اداره کیږي له 1944 راهیسې له 125 زیاتو کسانو ته چې د امریکا د ملي امنیت پر وړاندې د ګواښونو په کشف کې مرسته کړې له 250 میلیونو ډالرو زیاتې پیسې ورکړې دي. د یادونې ده چې امریکا پخوا د تراج الدین حقانی د نیولو لپاره چې د امریکا لخوا حقانی شبکې سره اړوند ګڼل شوی و هم 10 میلیونه ډالر انعام ایښی و، خو دا انعام یې اوس لغوه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پرېکړې په اړه ویلي و دا وزارت دا واک لري چې د عدالت د بنسټیز کولو لپاره په داشان لستونو بیا کتنه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي طالبانو په وروستیو 3 اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 خبريالان او رسنیز فعالان نیولې دي. د دغه مرکز له لوري په یو خبر پاڼه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت غوښتل شوې چې د خبريالانو او رسنیز فعالانو اساسي حقونو او ازادۍ ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په تبیید کې د افغان خبريالانو فدراسیون د خبريالانو نیول غندلي او د دوی د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمیر افغان خبريالان وایي پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلی او کروسته په دې هیواد کې د خبريالۍ کار له زندان او شکنجه سره لوبې کول او له غوښونو سره مخ کېدل دي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په وروستي او درې اونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز له لوري په یو خبر پاڼه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د خبريالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبريالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څوم په خبر پاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شوي خبريالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې راغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبريال او دوه رسنیز فعالان د جنو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبريال د بهراني رسنیو سره د تخنیکی مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیکل شوی. د خبريالانو مرکز ویلي لدی وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکونکو په کابل کې د پکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیول او د دفتر وسایل ضبط کړي. کاتوم د دریسی په نوم یو ټولنیز رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل ایکسپانه د جولای په 26مه د پکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې لاري د لویدیز کلتور د ترویج او مغرضو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادی نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چنومې نه دی خودل شوی، یو سیمه ایز خبرياله د استخباراتو لوري نیول شوی خو له دوه ورځو تیرول وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوی چې د واکمن ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي د غنیونې د بیان ازادۍ او د خبريالانو مسؤلیت تجدید غواخ دي او اوس مهال لږ تر لږه 15 خبريالان او رسنیز کارکونکي د طالبانو په بنخونو کې دي. یو شمیر افغان خبريالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبريالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبې او لګواخونو سره مخ کېدل دي. په پلازمینه کابل کې یو خبريال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبريال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم د افغانستان د بیان ازادي، د خبريالانو د کار تقریبا هغه مخکې نه هم چندان وضعیت ښه نه و، خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبريال چې په لوګر کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره دنده لري او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډیرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو غږ خاموش کړي او په تدریجي ډول دا کوم ډیر کمزوري رسنۍ فعالیت چې اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبريالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستانه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم د یادو خبريالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 18مه خبره کړې د رسنیو ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار لاره د خبريالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبريالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لامل یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درول او د غراز ډیر شمېر خبريالان او رسنیز فعالان له دې هیواد وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیوا د مې د دریمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت سبد په اعلامیه کې ویلي و چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبريالانو او د رسنیو کارکونکو کې ګواخ نیونې او بد چلند سره مخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادۍ رادیو ته خوږ یی اوریدونکو، اوس راځو دې ته چې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ځوانانو د بی احتیاطۍ او د غراز د سړکونو د خرابوالي لکبله ترافیکی زیات پیخه زیات راپور شوې دي. که څه هم د ترافیکو ریاست د دغه پیخو کرا شمیر او یا هم زیاتوالی نه دی راپور کړی، خو له ځوانانو سره مو چې خبرې کړي دوی تر ډیره لامل د ځوانانو لخوا یا د موټر چلوونکو لخوا بی احتیاطۍ یادوي. په دغه ترافیکی پیخو کې تر ډیره ملکی کسانو ته زیان اوړي او مړ کیږي. تفصیل به لده په دې راپور کې واورو چې له یو شمېر قربانیانو سره پکې خبرې شوې.
نن وو د بلسم سین او شاګرد وو هغه خپل ژوند لاس اور کړای دی.
د خوست ولایت نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو راو فشادای چې وای شو خوش پاک ورځ مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یو ترافیکی پیښه یو ولسکلان ځوان مړ او شپک ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي رادیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښه درې مزدیګر او مخام په منځ کې رمانس تشوا چې یو موټر د بل موټر سره پر رقابت کوو او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست وو هغه د دوی د ناستې ځای وو هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفر کې یو ځوان چې ولس کلن و د بلسم سلیم شاګرد وو هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي
د ختیز ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي رادیو ته وویل
زما د سروزه د 13 یک شنبه باندې کړي او وګنار موټر او کورولا والا په غلط لاس باندې راغی. نو کورولا والا چې وو او کورولا به بازه مخ کې پاتې شو او پیګنار چې لاړ مخې ته ټریلر راغله وځي ته ولا چې اوس وخت کې له خراب غونډه کې دي مشفخانی نه راوړې کلی کې دي او د غسر او خپي او د غدینې د غشوې دي او مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کې مکس نه خځه او پیګنار کې نه خته او بس به کړي لیک نه خلک وړو زمونږ دا وختونه دا چې به داس کارو کې دولت چې کوم ترافیکي اصولي هغه به چې دا ټول ورانو مانی باندې و مانی.
د هلمند ولایت اوسیدونکو او د یو خوندې مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکی اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکی پیښې کیږي او په دې ورستیو کې د غپېخو د شیر احمد په نوم دی ولس کلن د کومکی ژوند واخیست.
د سړک لوي غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یې وهلې وو بیا تقریبا درې ساعته پورې ژوندی وو بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد تقریبا
په درسو کې ډیر زیرک خلک وو. پاتون زیاتوی هلمند کې ډیرای ترافیکی پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومت په دې برخه کې د جدي پام غوښتون کې دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکو باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې ورستیو کې د سبسویو ترافیکی پیښو د رسمي شمیرو په اړه تازه رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لاسو د زیاتو ترافیکی پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکی پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو لمخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډیر نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا پینځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پای تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 1000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هده زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاشت کې مسافروړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې یو سلو 15 کیلومتر واټن وهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافرونکو موټرو کې د جی پی ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې ک ماسکاو په لس ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو لوړوالي او نور اقدامات سره به مخامخ شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د بریتانیا څخه واشنگتن ته پلار پالوتکه کې خبريالانو ته ویل هغه د تیلو په بازار یا بایو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه هم اندېښنه لري. هغه ویل چې امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره په کور دننه د تیلو تولیدات زیات کړي. د درې کلونو څخه ډیر وخت کېږي چې روسیې په اوکراین بریټ کړی دی. ترامپ د خپل 2023 کال ټاکنیز کمپاین په جریان کې ژمنه کړې و چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادمیر پوتین نیوکه کړي او ویلي دي چې له هغه څخه مایوس دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې ضرب الاجل ورکړ. خو ترامپ د دوشنبه په ورځ د ضرب الاجل له لاسو څخه تر 12 ورځې پورې راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر یو ورځ وروسته ویل چې هغه د روسي څخه د دې مسلې په اړه جواب نه دی ترلاسه کړی. لدې سرګندونو وروسته د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمتری میدویدف په ایکس چینل کې په جواب کې ولیکل چې د روسیې لپاره د ډونالد ترامپ ضرب الاجل گمراه کوونکی دی او کولای شي هغه ته په کور دننه تر هغه څه ډیر زیان ورسوي چې هغه یې فکر کوي. د ترامپ تر دغه خبرداري یو څو ساعت وروسته وړ مشه اوکراین د روسیې تر سختو بریدونو لاندې راغی چې پکې لک تر لګ 29 وژل شو او لزګونه نور ټپیان شو.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به اوراندې درته په یو پزله پورې راپور کې دا وایو چې شین چاپریال یا د شنه ساحه څومره د انسان پر ذهني پیاوړتیا باندې تاثیر کوي. په دې اړه درته ځانګړی راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هوغي پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې راغلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمينه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ هم وایي کور په کور واکسین باندې د بندیز له کبله د دوی ماشومان له پولیو څخه به برخې شوې دي. پولیو هغه خطرناک فلج کوونکی او وژونکی ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې ریښې وچې شوې، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي چې وخت نا وخت واکسینونه هم تطبیق کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پروان ولایت د یوې لري پرتی سیمې اوسیدونکو عبدالمصور وایي ماشومان روغتیایي مرکز نه د لري والی لامل د پولیو له واکسینه پاتې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چې
خپله مکه واکسینې شوه دا وایي دا چې په کور کې نوم وړوکې زوی می له واکسین پاتې شو. مېرمن مې نشول کولای هغه تر روغتیایي مرکز یې اوسي. دا زموږ ستونزه ده. دا خدای چې واکسین بیرته کور په کور پایل شي، په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کول نه پاتې کیږي. زموږ په کلی کې د واکسین په هر کمپاین کې ډیر ماشومان له واکسین پاتې کیږي، ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې د روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډېر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشولو، ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وي او واکسین کړی وي. نو هغه پاتې شولو هله مدا چې واکسین ترانت اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان پسنه سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نمخپور شي مکتوب ویل
ما کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود.
دیوی کور پا کور کمپاین ندیر خوز که چه موگ ده مشومان و لکورانه و سر مستقیم پاڑی که کیو. اوس موگ لکورانه ویلا که چه خپل مشومان باید مرکز سر راولی خود دیره کورانه نشی که ولی خپل مشومان راولی. پا دی دلیل چه یای لویان پا کور که نیمی یای لاس بندوی. خو که موگ هر کور تاور شو که ولی شو چه هر مشوم واکسین کرو.
هر دفعه در پیش خانش واکسین بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت دامې روغتیا وزارت تېره اونۍ د جولای 20 د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په 100 ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تېر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلې هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. ډبلیو ایچ او پرون د جولای په 28 په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولی شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په بیان کې ویل شوي چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 20 ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ستنېدنې د پولیو د لیږد خطر زیات کړی. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل 120 ناسه کې ویلي وو چې په 2023 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینې دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو که انټرنیټ لری زموږ پر فیسبوک پانه سر بیره وی پانه تسر اوخ کارا کی ازادی رادیو ډاٹ کام ی ادرس دی. حالت د ورځې تازه خبرونه او راپورونه شته. د غرس پر ټوئیټر یا ایکس پانه او واتس اپ چینل کې هم د ازادی رادیو خبرونه شته. ورستای راپور راخلو یو تازه چړنه خي چې د زرغونه چاپریال پر اختیا خای ماغزل هغو موزر اثرات خوندي وساتي چې د هریدو یا یاد فراموشي د ناروغي او عوامل بلل کیږي. دا ناروغي په نړۍ کې د مړینو وم لوی عامل هم بلل کیږي. تفصيله له احمد تکلاور.
د ساينسي راپورونو په مخ پرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړې دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان مغز له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ایډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هېرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2013 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کاله 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګونډیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخه نیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لیاو سلو دوش پیتو هیوادونو څخره ټول شوی وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو لکابله د مړینو تر ټولو لوړ شمیره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربی اماراتو کې و.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږه ملمنا اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت بخیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبري لوه، خو دې خبري لې سره خپل مين نه د پری کړی او خپل مين نه د پری خورغلی ده په فرانسې کې د خبري لې کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ور کړی ده.
سلامونه اوس جان تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته هله د ټول ورو جوړ اوسې ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مينه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي به پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ولزم سره مينه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیګل سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په دې وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنۍ ډي وی په نو باندې چې په کې د شو د وضعیت په اړه د شو د ستونزو په اړه می خبرې اترې کولې. لمیرمنو سره هم د سیله الکانو او انجونو سره په ټول سره می د شو د غوښتنې کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په ساته ورسره خبرونه درلودلې. نو مینه می رسنۍ سره ډیره زیاته ولا بیا یو څه مونږه زابل کې پاتې سوله ما د ریسک وروسته لرم چې څنګه ماته پیدا سوله لیکنه اولینه شزنه خبري لازم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه می پایل کړل غوښنه وروسته بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک پاتې سوله ما امن چې څنګه مولا ورسنیس فالټونه می هم سره لودلې سه یوسف فالټونه می واټل وزن کې ورسره ولا غوښنه وروسته بیا راله مقابل ته او کابل کې می په نړیوال ورسنیس کې رسنۍ کې خپل فالټونه پایل کړل. نو کابل کې 2008 مکان پورې ولا ما غوښنه وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جان پرمدی باندې به وغږیږو چې الته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی پراغي به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امي سلاچو هم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې یو ډېر ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې می یاز مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کومه. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسمه. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده یا اسما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا لاس ورکی د دې زما مجبور کوم چې وطن څخه راوځم او پاریس په لور راس.
بله دغه پاریس چې تاسو راغله لی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلی کنه کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل خلل لغه زې څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغله لی.
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوه ارسنی ول قسم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت بخښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل که زما سره دونه زما ټول دولتي کارونه لاغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږه لما هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته م ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نه سي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی، د خپل کور بدل کړی، له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا سولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړلې چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا سولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیات همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم تر اوسه وخت پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لګوم سر ته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه به اورګي ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپله لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. مور سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته مور د نورو مجرونو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شو چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتونو وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پریږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونز سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونز سره به مخامخ کیږي، دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای په امان او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړم هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول. او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به ژوند خوندي اوسې او د خپل خپل انساني حق به خوب ترلاسه کړی وي. نو هغه سار لاس وجه د خپل مورکی خپل مور پلان نه می خدای په پانی وکړه او میدان ته رالم. څلور بجې د کابل میدان وې څخه می پرواز وو او دې طرف ته رالم. کتر ته ډیر زیاته سخت او د وی خبریاله فصیبات باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ، خپل وظیفه مل لاس ورکړل، خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل، خپل همکاران مل لاس ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه سوې پیدا کولې. ژړل می حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن له لاس ورکړی و، خپل کورنۍ مل لاس ورکړی و، خپل مسلک مل لاس ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اول ورځ هلته څنګه پیل کړل؟ لوی مزل دی کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه د لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ټول لاسه ورکړل. ته اول ورځ په فرانسې کې څنګه تیر کړل؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، موږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیا چکی. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس هم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورت شوم ما سره یو بل ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو دی ورکم گنگ سولم سی و بلا نڑی که ولما داغ شنده می موتلی و پازه می موتلی ولا دخوشاله احساس می نکوائی. اغه نو ورسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، ماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا ماغه په سویدا سو ماغه مزګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کوم چې زبایت هوټل نه وو زمې لږو ګرځېرم لږ میاغه وضعیت سم سي. نو ماغه واغه سار چې زله خوب راپور د سم یو بل ډول سار وسما ته پاره، یو بل دنیا ولا یو بل نړۍ وسما ته پاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بل اخره ک دومره ستونزې سره مخامخ شوی یا سی بیا غواړي چې په خو دریږي بل اخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړل او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي. په ټوله فرانسې کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشت. له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا سولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی با خیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدې، زیاته خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستانه زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولې ژي وای، دا یو ډیر په زړه پورې خبر ده. ماته ولکه ګلالي ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی. وس فلنده پښتو خبرونه، دوستانه خبرونه، او بشنو وګ خبرونه، او دلنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي دا کډوال لپاره، دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شي چې دا فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په زړه باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اس پستر کو کینما دا وی په خبرو کې وینم از چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې کبل خصوص مو را مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح خبرونه ته اړتیا لري نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کې او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا د خلکو ورته اړتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح خبرونه نه لرو موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي د دې د فکر بل ډول سي نو همدغه یوازنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جورن لو وزات هم خبر سټ هغه په اوربا کې ژوند کې دا ژوند په سره ولدی دا د جالب خاطرات سره هم خبر سی او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې سرګرمي لامل هم کېدلی سي
bale فرصت نورو افغانانو تم چې پوربا کې راغل د بخصوص خبر اعلان چي دي هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غوی لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کول شي لکه تاسو چې دلته راغلی سي په مغ خپل مسله کې پاتشي وي او کار کوي
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څه خمال میږي یوازې د شوزه د پاره ده او زموږ انوانه مام دغه د چي د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده ډیر فرصتونه مو شوزه ته ورکوه هغه خبر اعلان ته چې هغه پرسونی کی کار کړی پرسونی کی پوره تجربه ولري او پرسونی زو فعالیتونه یا پرسونی سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کی اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې مالی برخه کې یا اداري برخه کې خو ډیر فرصت دا غو میرمنو دی چې هغه په رسونی کی کار کړی یا په رسونی کی پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیونو کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نوي سبکې به کوم کارونه بخته کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت د ته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصلک ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي دا فکر مکله ځان سره درلوده
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې همدغه ذهن کې و او مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم که زه یو مغازه کې کار وکم که زه بل ځای کې کار وکم زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي د مغازې تر څنګ باور کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر دوه یا درې بجو پورې د کار ټایم ځین وخت فرق کوي نو هغه معمولا چې وله هغه تر درې بجو پورې وله نو کله چې درې بجې ما کار خلاصوي یا غي نو ورسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم عمل ته لاغوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنۍ په اړه معلومات ترلاسه کول خپل فرانسوي ژبه کې چې کومې غلطیانې ما درلودلې هغه اصلاح کول زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بشته رسنۍ برخې ته راسم په رسنۍ کې باید کار وکړم خو کله چې دا فرصت می ترلاسه کړی او دلته عالم نو دوی سره می کار شروع کړی اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم او سره خپل فرانسوي درسونه هم سره وایم او نو دوی سره کارم کوم خپل هیر بل لاس نه درو کړی او په ځان باندې باورم لرم چې بیا هم پر رسنۍ کې دوام ورکوم پر رسنۍ کې به کار کوم
bale تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوو کله چې مغازه کې کار کوو روحان څومره نارامه وي ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي تاسو څومره خورالوي توپیر د دې منځ کې
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دي که څه هم په کار کولو کې یا په الالو پیسو پیدا کولو کې څه راوړسته یو نوی تجربه انسان ترلاسه کوي زغه وخت به ډیر زوري دلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندل مې یاد مالو نوم سره باشناول هغه چې بکله ماته کتل چې زما غزه کې یم یزه د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ماته کتل دا دوی د اسلام علمانی ما باندې بشنه نه لګې قسم دوی بل ما سره شخه بری کولای شي مینه به راکول اما دوی دا لا چې ما کته دوی دا چلان څه ما کته زه ډیر زور ولم کله چې زما د شپې کور ته لوم یو رقم نو مې دې ساز مې کوي کله مې لزان سره جړل چې ولې سیسو وسی ولې مورار سره لا سوار کو ولې مش خپل وطن لا سوار کو مش خپل دندل لا سوار کو اخر ولې ځانبه مې دا پښتنه کوله اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کلا تاسو کوم کنه کې کتام ډیزاینر مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم ډیزاینر پیسې پیدا کې یم ډیزاینر خلکو سره آشنا کړم ډیزاینر ته ژوند شروع کې
نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، مغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ول دل شي کله هغه مغزې ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې الته دې تلویزیون کې کار کوي او دغه یو مغازه کې کار کوي دې ب زړه نارام کړم.
bale bale raza che yow maqaisa ko da che lazabal na takabal taragli yow bla khabia kabal na france taragli tumra taghirat de sas kral atman taghirat khura der ziat o awal da che zabal na tadag mazal pal kreda pa zabal gund walayat ki khabar ali khura der ziat sakht da yow injili da bi ala ghiz sa kabal taragli bi ala kabal tar france pur ra rasid dil ta pa televizion ki kar ke da maqaisa bi bas ke mawta ko tumra da maqaisi wardi
de re jaleb ek sala us jani o pa zabal کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه دا چې حالت د شوزي وفالتونو باندې حالت انجلۍ چې مکتب ته ځي خلک ډیر خبرګونونه شي او ډیر د شغل سره اساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړم خپل همکاران لما سره موافقه نه ول چې زول له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلن به لما سره کوي، یا ته دغه اداري مدیر چې ما د پلان شاګرد تر سوې وله قسم کله چې ما پاغلته پرسنه کې کار شروع کړم د پلان مې پټ شروع کړی واز ما مورکی از ما مشور لما سره ام غاجوال یاس ما سره پام دی راس کې پټول خوغه مدیر زما پلان ته ویل چې سالور نن نه درغله ولی مریضه ده خو هغه پدې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم خدای خبرې په دې شکل ورته رسول چې سالور د مور سره فرزنه سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلان می کوړ تراله ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده د ماغه مدیر نو میرات واخستل رات واخستې ما یې سمورت ونه ویل یو رقم رنګ د سیر واوښته بیا مور نو ته مختص وخت مختص ولا چې وو کار شروع کړی ده ما ورته ټول شروع کزه کور سره مینا لري او تل هم دا یادوي مکتب کې اچري هم دا موضوع به ډیره یادوله بیا هغه ځنه چې کلام نه تستونځي پیدا سولې دا ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولا رسونی کې کار کوي باید ډیزاین باندې سی او ډیر کوښښ نیو ما هغه وخت کې پدې شان زیس نه پوهم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي ما فکر کوي چې هغه نارینه د ایز شزه یم دومره توفیری ماترمنز نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوي نو وخت په تردو سره په دې ځونه باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د شوز سره ډیر اساس دي. نو هغه هم نه چې څنګه ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته لاړ سم کله چې کندهار ته لاړم آلته مله هم نه چې څنګه سره مخامخ سم بل خره بیا رالم تابلته.
bale bale da khwanzi masala de miada krala ka da khwanzi le dawran de rat we gulale jani che khwanzi ki matsanga be alta de minalam de khabar ali sara pel shwi wala qadar ta darlo dala kana
زه درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم داري کوز تلما دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زه به خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شې ساسکوي انرژي ساس په مې کوي ډېر خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې نس مخبرونه ده لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم هغه ډېر تشویق ولا هغه ډېر خوشاله اول اته دا مخبل هله دا وي پوسټر وکړل درته چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا وي مره مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چې برته توفیر اوره چې هغه په ریښت کې نه ولا ما هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زبېت لام پر رسنوي زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
bale bale یو مسله کز یاد کوم ګلالی جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس د دې کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې دم ورکړه
باور کې اوسې جاري لکه څنګه چې مخه دا وری وکړه د ډارلو سکالو د انسان عمر ډیر کم دی اس په غشو بعد باندې نه پويږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیس فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مې نه اخلم اته زه ډیر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولرم سما الته د ناتو سفیر اتلټ چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشینه خبري نه یم دغه عکسونه ماتون دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هله به کم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را ترګند دل یا په درېدو ریډول لاره د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله بم لاس نه ور کوله ملاتمن یستونزه وجود لري زبای داسونزه پیدا کما او د هه لار ورته پیدا کما نه هله سوي ډیره زیاته بهشت می خپل هیله لاس نه
بل هم څو حساب لري زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیله دی بیا لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حساب لڅو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کولو زما د مور کوي تبه ماته کول چې ته واقع وینځلی ته نور څه نه ته وشه زه او یو شه زه هر څه کولای سي کته وغواړي اما غز ما د مور مینه ولا غز ما د مور حال ځلی ولا چې زه په ګرمۍ کې متلاس نیولې غوم په یخ کې بم ترلاس نیولې ولما ته خپل دفتر تر راډو پورې بیا ته تر غزا پورې بیا ولما اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ماته راوړې د عمل ته چې زه خپل هیله لا لاس ورن کما نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
ام دغه کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمر سختانه دمر ستونزو دمر چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
ازما فلک اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنه کې ستونزې ډېر زیاتې ده د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوښتنه یو معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبريانه سم یا د سینما برخې څوک سم کله چې موږ دا خبره ډیره بدل کېدله هغه اس کله وینا تند څه کېدله او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کوله مرکیب مې سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مې نه سو دا ما مشه ورته مور مې نه مې وچی زه تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه او سازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار میز ما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله می په دغه خبرونه کې چې بلسته د خدمت کې یا خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لغزه څخه مخته بيسي
البته فارغه سرات ز چمتو یم چې ولار څو خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكونه راکول سي یا ز خپل ځان په امنیت کې وګړم یا ز خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم ز سلفي خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د عمر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه
bale pa urusi ki bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara bi ham dari ke bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta bedama war kawi
او سجان سونز لا هم خط منی دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلتا په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونځ سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته زم یا خپل لار می تغیر کړي یا خپل ماسک می اچول یا خپل سټایل می تغیر کړي دلته لام ستونزه لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما ساده چلرم یا ستارګش چلرم ډیر زر پتر لاسه کړم
ډیر زیات مننه ژوندۍ سیغلی کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موانډه خسي او د خپل مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډیر زیات مننه
مننه تاسو نه مننه
swani marga ganam bondere pe me ganam ranga swani marga
ځواني ډیر نه و خړا لونګ ځواني مرګا غنم غندرې به مې غنم رنگ ځواني مرګا غنم غندرې به مې غنم رنگ ځواني مرګا
ځواني مرګا